السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې توپانی بارانونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې د جبري لادره کابلوچانو کورنۍ لامنیتي ځواکونو د خپلوانو خوشی کېدل غواړي او په سودان کې د سلی رشتو ګنټو جنگ بندۍ وروسته نن بیان خطي پیل شوې د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې زول او سخت بارانونو لږ تر لږه ویش کسان وجلی دي بلخوا حکومت په سند صوبا کې د سمندري طوفان د راتک خبرداري جاری کړې ده په پیښور کې د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویان تیمور خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو او تیزی سیلۍ کې تر یو سل نه سل ویخ پورې خلک ژوبل شوي هم دي په بنو لکی مروت او کرک کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې بارانونو ګڼ کورونه هم وران کړي دي په همدې حال کې د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې په سند صوبه کې په خلکو غږ کړی چې له راتلونکي ممکنه توپانه د ځانونو ژغورلو لپاره دی له سمندرې لرې پاتې شي انډیا مې نن خبر پاڼه خپره کړې چې پکې وایي د کراچۍ ساحلونو ته په تګ بندیز دی ځکه چې یو سمندري توپان په تیزۍ سره دغې خواته ور روان دی په لسګونو بلوچانو د کوټې پریس کلب مخې ته په پاکستان کې په زور د غیب کړل شو کسانو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی د احتجاج منتظم او د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکي وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ له حکومت او امنیتي ادارو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې غیب کړي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي د احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ او د پارلیمان غړی علي وزیر هم ورغلی وو منظور پښتین وویل چې د پاکستان د ریاست سره د پښتنو او بلوچانو قدر نشته نو ځکه د جبري لادرکیو مسله نه حل کیږي
دوی د زرګونو میندو او خندو د حقوقو قدر نشته د زرګونو غیب کړ شو او ژوندیو انسانانو قدر هم نشته چارواکو څو ځل د جبري لادرکیو د مسلې د حل ژمنه وکړه خو بیا هیڅ ونه شول
حکومت په 2011 کال کې د جبري لادرکه کسانو د مسلې د حل لپاره یو کمیشن جوړ کړ چې وایي تر اوسه یې لږ زیات خلک خپل کورونو ته ستانه کړي بلخوا د لادرکو بلوچانو غږ تنظیم ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو له 15,000 زیات بلوچان لادرکه کړي خو په اوس وایي دا شمیره په زرګونو کې نه ده او یو سرکاري کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره پنخته کې درې پوزیان او درې مشکوک وسلوال وجل شوی دي د پوز د امریکا څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پنخته 13 شپه په ویرام شاه کې شوی ده دوی ادعا کړي چې پنخته کې سلور وسلوال زخمیان کړي هم دي تر اوسه د دې حمله په اړه کوم وسلوال د لیس نه دی ویلي تاسو د مشال لري خبرونه اورئ په سودان کې د سلی رشتو ګینټو د اورباند ورسته نن سهار یو وار بیا نخته پیل شو فرانس پریس خبری ایجنسی لیکلی چې د سوداني پوز او د چټک خبرګون ملیشه ځواکونو ترمنس نخته په سر خار خرطوم کې په درنو 14 سره بیا شروع شو ایجنس لیکلی چې د اورباند ولسی وګړو ته مقاور کړي و چې خوندې ځایونو ته کاډه شي د سودان پوز او چټک خبرګون ځواک ترمنس د اپریل میاشتې نخته روان دي د سودان حکومت غوښتل دغه ملیشه ځواکونه په پوز کې شامل او د ملي ځواکونو برخه کړي خو دغه وسلوالو مشر د دې کار انکار وکړ چې په ترس کې جنگ پیل شو فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د جګړې له امله تر اوسه لږ تر لږه 1300 کسان وجل شوي او نږدې 15,000 خلک بې کوره شوي دي ملګرو ملتونو په دواړو غاړو غږ کړی چې نه ماتونکي اور باندې وکړي د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکوان په ایران غږ کړی چې د یوکرین په جګړه کې د روس ته ډرون ورکول بند کړي رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې مکوان پرون په ټلیفوني خبرو کې خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی ته خبرداري ورکړه او ویل چې د روس ملاتړ دی بس کړي روس دا ډرون د ځان ویجاړونکو الوتکو په توګه په یوکرینی ځواکونو د بریدونو لپاره کاروي برتانیا فرانس جرمني امریکا او یوکرین وایي روس ته د ایران لخوا د بې پیلټه الوتکو ورکول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک سرغړونه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه پکې ویلي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، استرالیا له هند د ټریسټ کرکټ لوبو اتلولي وګټله. د جون له 8 څخه د جون تر 11 د لندن په اول میدان کې شوه. د دای 15 ورځې سیالي په فائنل کې استرالیا د هند لوبډلې ته په 209 رنزونو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې استرالیا په لومړي اننګز کې 409 او په دویمه پاڼۍ کې 270 منډې وکړې. په جواب کې هند په لومړۍ پاڼۍ کې 296 او په دویمه کې 240 منډې جوړې کړې. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا رپورټونه واورئ. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې توپانی بارانونو غنو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په دې حق له چارواکي وایي
اندریش پر کسون چتی تا جابحق دی یو سل پنځه سل ویش زخمیون هدي اویا پر کرینا چتی تا ار پروتی دی سب جزوی تو کا دی زناور مرشوی دی په مختلفه علاقې شه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران کوټه کې د لادراکو کسانو لپاره احتجاجي کیمپ ته ورغلي. په کیمپ کې ناست یو خور وایي ورور یې له 15 کلونو راهیسې ورک دی او دا یې د لیدلو په ارمان ده. د خیبر ضلع ځایي خلک او سوداګر له افغانستانه د سابو په راوستلو د بندیز شکایت کوي. دوی د پاکستان د نورو برخو سروي ولې نه راوړي؟
د افغانستان ګډان ځکه خله خوخی چې امون ته ارزان پریوزي. که مونږه د ګډان د پنجاب نه راولو یا د بل علاقې نه راولو نو مونږ ته ډیر زیات ګران پریوزي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا وایي د طالبانو حکومت د یو شمیر وسلوالو ډلو سره د اړیکو ساتلو په ترڅ کې د دوه د تړون سرغړونه کوي. روسي ځواکونو د یوکرین یرغلیزو بریدونو مخنیوي لپاره ډرون بریدونه پیل کړي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي پکې ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا حکومتي او انتظامی چارواکي وایي چې د جون په 10 په دې صوبې په جنوبي ضلعو کې خونړي بارانونه شوي دي. د دوی په وینا د تیز باران او توپان له وجې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 109 ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي ډېر زیان په بنو ډیویژن کې اوخته. د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ نگران صوبایي وزیر حامد شاه رسنیو ته ویلي روغتونونو ته یې امر کړی چې د باران د وجې متاثره شوو ته په وخت روغتیایي مرستې ورکړي. په دې حق ته نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د قدرتي آفتونو سره د نظم ادارې ریسکیو 112 د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تیز باران او طوفان له کابله بنوډیای خان کارک او لکی مروت سلور وړو زیلو کې په مجموعي ډول 25 کسان وژل شوي. د دوی په وینا 115 کسان په دغو سیمو کې د کورونو چتونو او دیوالونو پرېوتو له کابله ژوبل شوي دي. د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیه چمتو ده د مختلفو سیمو نگرانی لپاره یې ټیمونه تشکیل کړي.
68 کورینه چې کوم دی هغه رپورټ شوی دی چې هغه ډیمیج دی 100 پلس هم سکټل پر شوی دی. دا سه هلکا پول کا ویری دی نه غدي خدا خو پروپر اسسمنت کو دا انیشل رپورټس دی. کنټرول روم اسټابلیش کو هاسپټل کی ایمرجنسی ډیکلیئر دی. هاسپټل سٹاف اویلیبل دی. سٹاف چټی کینسل. ریونیو اسسمنت کی نو به سبولا انشاء الله جاری وي. نو لګي انشاء الله چې خلکو د سنه سره ریلیف ور.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې بنو ډویژن ډی ای خان او کرکې ټول 25 پورې کسان وژل شوي. د شپېتو نه زیات کورونا زیانمن شوي سروې به کیږي او ټول د متاثره خلکو مرستې به کړي چې فوري ډول یې 1,00,000,000 روپۍ د مرستو په مت کې جاری کړي.
پنځه پر کسون چې دي دا د پرینا طوفاني بارما او د طوفان د واجنا چې دي دا جام حق دي یو سل پنځه سل ویش راوند اپورټ داسې خلک چې دي دا زخمیون هدي اویا پر کرینا چې دي دا ار پروتی دي سب جزوی تو کا دي زناور مرشوې دي په دغه شه په مختلفه علاقې شه. پی ډی ایم ای لګیا دو د ټوله ډیسټریکټ چک سیمرا اډمنستریشن دی خپل چکیم سټاف دا د سره په کوارډینیشن شه دي. پی ډی ایم ای کنټرول روم 24 اور چې دا الرٹ بندے دا کہ تبوئی شو بھی ہے ہنگامی بنیادیں بندے پی ڈی ایم اے سلویر کروڑا روپئے اور 40 ملین روپئے چیتی داغا ایشو کڑی تھی مزید بہاں چکلا سروے اوشی سمرا نقصانات شو بھی دے رولز مطابق چکم قانون دا اگر مطابق پہ دے ٹولے تا انشاءاللہ کمپنسیشن آمیلا بیشی
پا بانو کے دفوز یو افسر مشال ریڈیو تا وویل چھ دا ریسکیو 1122 زیلی انتظامی سرا سرا فوزی سرتیری ہم امدادی سرگرموں کے بوخ دی د ژوبل کسانو علاج لپاره د ډاکټرانو ټیمونه تشکیل کړي. خیبر پښتونخوا نگران صوبایي حکومت منصوبه بندي او ترکی صوبایي وزیر حامد شاه رسنیو ته خپل بیان کې ویلي چې روغتونونو کې صحیح سهولتونو رسولو لپاره هدایات جاری شوي، د توانونو جاج اخیستل کیږي او پوره مرستې به ورسره کیږي. د بنو زیلی انتظامیه په وینا د تیز باران او طوفان له وجې د سلونه زیات سروي هم وژل شوي او ولاړ فصلونه زیانمن شوي دي. د مختلفو سیمو بجلی ښکته شوې، کمبې او تارونه هم شلیدلي چې د بحالۍ کار یې پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې تیره ورځ د دې صوبې په جنوبي ضلعو کې زول او توپانی بارانونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه توپانونو ګڼ شمېر ولاړو فصلونو، باغونو او ځناورو ته هم زیان رسولی دی. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د پی ډی ایم ای د مشر جنت ګل اپریدي سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې دغه بارانونو توپانی صورتحال نه پس اوس څه حال دی. نوموړی وایي
سر بچ کے دل دی ہم دا چا غ پراپرٹی جائیداد دے او کور دے او دم خبر دا ریلیف چ امیجیٹ سم دے کور اچھے تا دا میلا شیلٹر میلا وشی
نو تا سو شیلٹر نو جوڑ کڑی دی
سر کے میں موجود دی ہر ڈسٹرکٹ کے مکس سٹارٹ کی او دا تم سو یو ہیو لاجسٹک بیس موجود دی اوی کی مکس ہر وقت پین زدہ در خیمے موجود دی
نو دا سی اس دی بارانون موجود دی بارانون دا وجہ نا خلق بے کور شوی ہم دی او سمر دی
دا آگوی اصاب کو بہت رازی دا ڈسٹرکٹ وائل لائی صاحب نا دے جاری شوی او امیجیٹلی چی کم ہر موجود دا کم دا غی دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی او دا غی سرا کم دا غی دا تحصیل ایڈمنسٹریشن او حلقہ پٹوار دا ټول موبلائز وی په ډیسټریکټ کې ځکه چې زموږ د ډیسټریکټ د الله فضل کرم سره د 200 کالو یو زور نظام دی چې پاره کې څوک به کور ور سره نشي پاتې کیږي او به خوراک نشي پاتې
کیږي. کوم رپورټونه دی او په دې رپورټونو کې د بارانونو د سیلې د طوفان د وجې نه د وجلو شمې زیات په جنوبي اضلاع کې ریکارډ شوی دا په شمالي اضلاع کې ځکه چې غریدې سیمې دي د بارانونو ال د کې پیشن ګویم شوی دا نو په دې صوبې په نورو سیمو کې څه حال دی؟
لا فی الحال صبح نور سیمو کے معمول حالت پہ ہو دا اویل پر زمون ان شاء اللہ کنٹیجنسی پلان چکم مانسون کنٹیجنسی پلان ہوتا وہ یا دا بحر ہند چکم سیلابی یا قدرتی آفاتی مسائل لے اگر سر ریلیٹڈ بھی دا اویل پر پورا کنٹیجنسی پلان دے چھ پاوے کہ زمون دا ٹول اداروں سر ان ٹچ ہو ہر وقت آگوئی سر ان لائن ہو دا اویل نا دا کمیدو کوشش کی دیشی دا بچ کے دو نشی کے دے زکا چھ دا دنیا ہر قوم دا دغه چې د قدرتی آفت هغه سره مخ شوی دی او دا غوی نه مونږ هم دغه زده کوو چې هغه کم کمې به شي په مونږ کې مخ کې تیر شي چې هغه بیا دا غه تلافی کوم
بسر د دین علاوه چې کوم مالی زیانونه شوی دي د خلکو مالونه د خلکو کورونه آیا تاسو دا غوی د کوم
دا اسسمنت شروع دی دا غه اسسمنت شروع دی په هر ځای کې هغه کې پټواری نه راواله تر ډیپټی کمشنر پورې بلګی کله چا دیوال پرې وتی کله چا یو کمره پرې وتی کله چا ټول کور را پرې وتی دا ټول ټول اسسمنت وکړي کله چا باغونه او فصلونه هم دغه شي هغه ته به خپل نقصان رسی هغه ته لانګ ټرم ریلیف کې یا په امیجیټ ریهابلیټیشن کې راځي اوس مسله د دغه دا یعنی د مرګ سره تعلق لرلو د دغه والا د مړو او دا وی د زخمیانو امیجیټ ریلیف ته دی او امیجیټ ریلیف دا چې پناګا د چا خراب شوی د چا وي ته پناګا ملو شي او چې څوک به خوراک دي هغه له خوراکي مواد هم لري.
دا وو په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر جنت ګل اپریدي چې په جنوبي ضلعو کې د توپاني بارانونو له وجې د متاثرینو سره د مرستو په اړه یې زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتو ژغورنې غورزنګ مشران ویلي چې په ملک کې د لادرکو کسانو موندل د حکومت ذمہواری ده او په کار ده چې تر سره یې کړي. د غورزنګ مشران همداراز وایي په پاکستان کې د خپل ستونزو د هواري په خاطر ټولو مظلومه قانونو ته یو موټی کېدل په کار دي. د پی ټی ایم مشرانو دا څرګندونه پرون په کوټه کې د لادرکو بلوچانو د خپلوانو په احتجاجي کیمپ کې کړي دي. په دې احتجاج کې د لادرکو بلوچانو کورنۍ او خپلوان په بیا بیا له لا درکو بلوچانو د بندلو او راخوشي کولو غوښتنه کوي. په دې حق له نور حال له کوټې زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د لادرکه بلوچانو د خپلوانو څخه د وینا پر وخت د کامی اسمبلی غړي علي وزیر د لادرکه بلوچانو و خپلوان ته ډاډ ورکړي او ویل چې دوی د خپلو خپلوانو د راخوش کولو په خاطر پر هم فورم باندې ژغ پورته کړی دی. کرنل د دوی د ملک څخه پوښتنه وکړې د چا زامن چې د پنځلس پنځلس کلو یا د لسو لسو کلو راهیسې لادرکه دي چې کله دوی ډوډۍ خوري نو خپل زامن ور یادېږي او فکرمند سي چې زامن به ډوډۍ خوړلې وي او کنه، او چې کله دوی د چا کره ولاړې سي یا د خوشحالۍ موقعه وي نو هلته هم د دوی د سترګو اوښکې بهېږي، خلک سندرې او اتڼونه کوي لکن دوی د خپلوانو فریادونه کوي. علي وزیر زیاته کړه په کار دی چې حکومت سم د لاسه د لادرک کسانو په میندلو کې خپل کردار ادا کړي، ځکه چې داسې نه وي چې حالات نور خراب شي او سبا ورځې کنټرولول د حکومت لپاره ګران شي. د پښتون تحفظ موومنټ مرکزی مشر منظور پښتین په خپل وینا کې زیاته کړه چې د لادرک کسانو د راخوش کولو ترڅنګ دي د نورو ستونزو د واري په خاطر دلته د مظلومو کامو سره یو موټ کېدل ډېر مهم دي، ځکه چې د انتشار لامل په ملک کې د مظلومو کامونو سره دا وخت ډېر ظلم او تیری روان دي. موږ په ډېر ښکارا د بلوچ کام سره ولاړ یو. د ظالم او مظلوم په دې جنگ کې چې هر څه وسی موږ به د بلوچ کام سره وژه په وژه درېږو. د منظور پښتین په خبره چې په ملک کې د سندیانو، کشمیرانو، سرایکیانو، ازارګانو دا ډول مشترکه ستونزې ډېرې دي، د کوم داواري په خاطر چې د احتیاط او یووالي ضرورت دی. پر دې مهال په کیمپ کې د لادرکه بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې مشران او هغه مندې او خوندې په ګڼ شمېر کې ناستې وې. د چا خپلوان چې د دوی په خبره د تیرو څو کلو راهیسې لادرکه دي. پر دې مهال د لادرکه بلوچانو زیاتره خپلوانو وویل چې دوی په وار وار احتجاج کړی دی او حکومت دوی ته تسلي هم ورکړی ده چې لادرک کسانو په میندلو کې به خپل کردار ادا کوي، لیکن میاشتې او کلونه تیریږي خو خپلوان د دوی په خبره و کورو ته نه دي راغلي. په دې اړه د لادرک آصف او بشیر بلوچ خور سایره بلوچ په خپل وینا کې وویل چې دواړه ورونه د تیرو پنځو کلو راهیسې لادرک دي او دا پنځه کاله پر دوی چې څه ډول تیر شوي دي هغه دوی په لفظو کې نسی بیانولی. موږ بس دومره غواړو چې یو وار دې د خپلو ورونو سره د لیدو کتو موقع راکول سي. دا معلومه نه ده چې په تیرو پنځو کلو کې به زموږ د ورونو سره څه څه سوي. د دوی له وجې زموږ مور د زړه د دورې سره مخ سوې ده، او که زموږ ورونه په کور کې وای نو زموږ مور به د زړه د دورې سره نه مخامخ کېدلی، ځکه چې کله هم موږ پر سړکانو احتجاج کوو نو بیا د دروغو وعدې د موږ سره کېږي او نه پوهېږو چې څه وکړو او چیرې ولاړ شو. پر دې مهال د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ چې خپل اکا علي اصغر بنګلزی د کال 2001 راهیسې ورک دی وویل که زموږ خپلوان په یو جرم کې ککړ دي نو په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړي او پر هغو باندې په عدالتو کې مقدمه وچلول سي.
ایک جگہ غریب نے نہیں چھوڑا ہے، نہ روپ
زموږ کم کسان لادره کړي دا مو خپلوانو یو ځای هم نه دی پریشي چیر چې احتجاج نه دی کړی او نه د پاکستان مرکز اسلام آباد پریشي دی او الته هم احتجاج کړی دی بلکې د سپریم کورټ هم نه دی پریشي او داغه دروازه هم ورته کولې ده بلکې هغه ته خاص کړی دی چې زموږ د خپلوانو پر خوش کول کې دی کردار ادا کړی خو هیڅ هم تر اوسه نه دی سوی که څه هم د لادرک بلوڅانو یا هم د منظور پښتین د اوسنۍ خبرو په اړه د حکومت له لورې تر اوسه څه عکس العمل نه دی راغلی لیکن د بلوچستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې په صوبه کې د لادرک بلوڅانو د میندلو په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په مشتابق یو پارلماني کمیشن جوړ کړی و په کوم کې چې د حکومت تر څنګ د حزب اختلاف د اسمبلی غړي هم شامل دي د یاد پارلمان مانی کمیشن د مشر میر ضیا لانګو په وینا چې کمیشن نه هوازې خپل کار روان کړی دی بلکې دغه په خبره چې ډېرې لادرک کسانې خپل کورو ته راستانه کړي هم دي دا ډول د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مشر او د قومي اسمبلی د غړي سردار اختر منګل په مشرتابه کې د لادرک کسانو په اړه د حقایقو د پلټنې یو بل کمیشن تیر کال په نومبر کې د بلوچستان دوره کړې او په کوټه کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو سره د لیدو کتو وروسته یو ځانګړی رپورټ هم و اسلام آباد آی کورټ ته ورجمه کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورټ ته پاکستان چارواکو لخوا په تورخم دروازه افغانستان نه د سارو پر اوستلو بندیز لګول شوې د خیبر یو شمیر اوسیدونکو او سوداګرانو پرون مشال ریډیو ته ویل د تیر وختونو په سیر دی اجازه ورکړل شي چې را روان لوی اختر لپاره هم د قربانیانو ساروی له افغانستان راولي دوی وایي چې د افغانستان ساروی ورته په ارزانه بیا تمامیږي بلخوا په تورخم کې د کسٹم چارواکي بیا وایي د پاکستان کسٹم قوانینو لاندې هر څوک کولای شي چې ساروی افغانستان نه پاکستان ته راوړي خو د خیبر ځای خلک او سوداګران وایي دغه قوانین سخت او دوی ته د منلو وړ نه دي په دې حق لا د سیمینا زمنګ خبريال فرهاد شینواره په نور تفصیل مخبروي
د خیبر ولسی وګړي وایي چې د مودو رئیس به په تورخم دروازه په زرګونه ارزان بیه ساروي له افغانستان نه خیبر ضلع ته راوړل کېده او دلته به یې لویې منډیانې لګېدي خو اوس د تېرې څه مودې رئیسې په دې بندیز لګول شوی د خیبر سیاسي اتحاد مشر مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وایي چې د را روان لوی اختر قربانیو لپاره دی په تورخم دروازه د وړو رو دراوړو اجازه ورکړل شي او د کاروبار سره تړلو کسانو ته د هم د سارو په راوړو کې اساني پیدا کړل شي
په لګډانو باندې پابندي لګولې ده حالانکه په کسٹم رولز کې چې ده هیڅ د پابندې سره جواز نه لري نو موږ هم د غوښتنه کوو د حکومت وخت نه چې تاسو فوري تور باندې د قبایلو د اهم مسلې طرف ته نظر کړئ او د اختر چې کومه د مقدس غټ اختر د قربانې سنت ابراهيمي په موقع باندې چې ده کنه تاسو د قبایلی اولسلا د غللی کوتل تحصیل اولسلا چې دغه نه دغه سہولت ورکه او د کوم پابندی چې لګولې ده د ختمه کې
د لند کوتل بازار یونین یو غړی او ویلج کونسلر اختر علی شنواری هم په دې موضوع خبرې وکړې
او بیا خاص کر د افغانستان ګډان ځکه خله خوخی چې ا مونږ ته ارزان پری وزي او زمون خلک ډیر زیات خوخی ک مونږه د ګډان د پنجاب نه راولو یا د بری علاقې نه راولو نو مونږ ته ډیر زیات ګران پری وزي نو مونږه حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د پابندی ختم کړی شي چې دا ګډان راشي په ډیر تعداد سره او سنت ابراهیم چې دی دا صحیح طریقې سره مونږه ون مانځو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبر ولو په شرط د جون په لسمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د کسٹم قوانینو مطابق چې څوک هم لایوسټاک یا ساروی افغانستان نه پاکستان ته راړوي نو لومړی به په پوله سورزو لپاره کارنتین کوي چې جراثیم کوش سپری پرې وپاشل شي ډاکټران به معاینه کوي او بیا به پرې محصول جمع کوي نو دا غې نه پس به اجازه ورکوو خو د خیبر ولسی وګړي او د سارو سوداګر وای چې دا شرطونه نشي منلای او په کار ده لدې پرته ورته د تیرو وختونو په سیر اجازه ورکړل شي چې ساروي د تورخم للارې پاکستان ته رواړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک په بیرمل تحصیل کې د ځایي خلکو لخوا د خپل غوښتنو لپاره پرلتنن پر 19 ورځ هم جاری ده. په پرلت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوبی وزیرستان ولسی پاسون د تحصیل برمل قامی اتحاد غړي او ځایي اوسیدونکو برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې بجلی دې ورکړل شي، 3G او 4G انټرنیټ دې بحال او د سیمې غیر فعال سکولونه دې فعال شي. د کوز جنوبی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی بیا مشال لري وویل چې له پرلتوالو سره یې سو واره لیدلی، خو د ده په وینا هغوی ورباندې په لیکلې بڼه لس مطالبې منل غواړي. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر د اعظم ورسک احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
خلک ډېرې سمپل غوښتنې دي، هغه بجلی غوړي ورته په تیرا تحصیل پرمل کې د تېرې یوې نیمې میاشتې نه موبایل سیګنال او انټرنیټ 3G 4G په مکمله توګه بند دي. د دې یخې د خلاصولې مطالبه کو ورسره چې ورته څومره په تحصیل پرمل کې غیر فعال سکولینه دي، لیا بی ایچ یو دي، د هیلت سنټر دي، د یخې د فنکشنل کولو مطالبه کو. نو دا هغه د دې غوښتنې دي او موږ وخت په وخت د انتظامیا سره په دا باندې مجلس کړای دی. په کلیر خبره دا د چا خاص کر دی انټرنیټ سره ریلیټډ دا پروګرام د عسکري ادارې د طرف نه وی. نو فی الحال سول تنظیم یا همیشته په دا کې به واسه لاګي، ځکه چې عسکري ادارې دا نه غوړي چې په علاقه کې د موبایل او انټرنیټ فعال شي. نو میز د پی ټی ایم جنوبی وزیرستان مکمل د دې ډیمانډز میش سپورټ کوي.
د سویلي وزیرستان ولسی پاسون یو مشر عمران مخلص د اعظم ورسک احتجاجي درنې وشتنه په باراک مشال ریډیو تا پدارنګ وجاغیده
چې کیمه مطالباتی و تل اثر زیشی د غیر آئینی، غیر جمهوری او غیر قانوني اقدامات نه دي کړی. ځنه مطالبه تړلې دي د سیول تنظیمي سره د ډي سي سره. نو پدا بند بارې ولسی پاسون او ورسره د درن چې کیمه کمیټي و دغه تفصيلي میټینګ وشو او د درم پر رز بندي میش ملاویږي د ډي سي سره. نو تا میش په خيري الفاظ کې دا کوي چې تو درنا میش په جمهوری په آئینی په سیاسي لیول باندې وکاتلا، خو په درم رزن آباد بیا یو تفصیلی په دا باندې میټینګ کیږي د درن او د ولسی پاسون. بیا چې کیم شه د ته اختیار څه شو د دغه زیماور سیکورټی فورسز دو او انتظامیا.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د اعظم ورسک احتجاجي درنې وشتنه او د احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات په باراکشه مشال ریډیو ته په دا رنگ جاغیدلای دی.
یہ خبریں بنے آفس چشم ہزار پولیس انوائرمنٹ چلے گیا ہے وہاں لوگر ٹائم ٹو ٹائم منیجر کنسرن ڈپارٹمنٹ جو کم افسران دی آمیٹا ٹوڑو سر ملا اکڑی دے پی ٹی سی ایل ایس ڈی او دے دو سر ہم آفس چے دواوی ری میٹنگ کا دے کسکو والا چکم دے دے ہم دواوی ری میٹنگ سر ہوگا دو شکفلی مطمئن کل او کلا یا چوک سیاسی فورسیز یا چوک دشائی سے دونا ہائی جے کڑا دا نو دے خدا مطلب نیچے مولا ہر وقت بیا دو سر آدم تزائب
تحصیل برمل قومی اتحاد پنوم اعظم ورسک سیمکشے دے احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے ترسمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں دے دوی وشتنے مانلیے نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلیے وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې زول او سختو بارانونو لږ تر لږه 20 کسان وجلي او 109 یې جوبل کړي دي. په پیښور کې د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي اداره وایي په بانو لکی مروت او کرک کې د بارانونو ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې په سند صوبه کې په خلکو غږ کړی چې له راتلونکي ممکنه سمندري طوفانه د ځانونو ژغورلو لپاره دې له سمندره لرې پاتې شي. په لسګونو بلوچانو د کوټې پریس کلب مخې ته په پاکستان کې په زور د غیب کړل شو کسانو لپاره احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ او د پارلیمان غړی علي وزیر هم ورغلي. منظور پښتین په دغه موقع وویل د پاکستان د ریاست سره د پښتنو او بلوچانو قدر نشته، نو ځکه د جبري لادرکیو مسله نه حل کیږي. حکومت په 2019 کال کې د جبري لادرک کسانو د مسلې د حل لپاره یو کمیشن جوړ کړی چې وایي تر اوسه یې لشپږ زرو زیات کسان خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د پاکستان پوځوای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په انخته کې درې پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې نن یو خبر پاڼه کې ویل چې انخته 13 شپه په میرانشاه کې شوې. تر اوسه د دې حملې په اړه کوم وسلوال یې دلیل سندې ویلي. په سودان کې تر سلی رښتاته اوربان ورسته نن سهار یو وار بیا انخته پیل شوې. د سودانی پوځ او د چټاک برګون ملیشا ځواکونو ترمنځ خطې په سر خار خرطوم کې په درنو چاودنو شروع شوې. د سودان دغه انسلا د اپریل میاشتې راهیسې شروع شوې ده چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 1300 کسان وژل شوي او نږدې 15,000 بې کوره شوي دي. او آسټرالیا له هند د ټیسټ کرکټ لوبو اتلوري وګټله. د جون له 8 څخه د جون تر 11 د لندن په اول میدان کې شوې د 15 ورځنیو سیالیو په فائنل کې آسټرالیا د هند لوبډلې ته په 209 رنځونو ماته ورکړه. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. روسی ځواکونو نن سهار وختي د لسګونو ډرون الوتکو په مرسته په یوکرين حمله پیل کړې دي. ریپورټونه وایي ماسکو غواړي چې د یوکرين د تازه بریدونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په دې هیواد کې د روسی ځواکونو پر ضد يرغليز بریدونه اعلان کړي دي. په دې هکړه تفصيل د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
روسی ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکرين بیلابیل سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمینه کیف کې چارواکي وایي چې د توري بهرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وشل شوي او په مرکزی پولتا سیمه کې روسی ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. دې بریدونو د چارواکو په وینا یو 9 کلن په خارکیف کې هم وشلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د 8 توغندیو او 15 ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بی پیلوټ الوتکې دوی ویشتلې او غورځولې دي. همدارسې دوه کروز توغندي په هوا کې لمنځه وړي دي. په اودیسا کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له ویشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وژني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه درې ملکان وژل شوي او 20 نور د درې ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بی پیلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تأسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د سارنې او سیړنې کمیټې نوې ریپورت وایي چې طالبانو د القاعده په ګډون له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. دا ریپورت چې تازه خپور شوی په کې راغلي طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې کړې ژمنې هم نه دي عملي کړې. په ریپورت کې د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی، خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې دا راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویبپاڼه خپور شوی، خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا راپور 13 ورځ خپور شوی. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوحې د هوکړې له مخې له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي، بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اورېدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغېزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیه لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړي و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي و چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو یو بل رپورت ته. د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د القادر ټراست په قضیه کې د درغلیو په تور د نیول کېدو نه پاس د هغه پلویانو د احتجاج په توګه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پوځي او حکومتي ودانیو باندې حمله وکړي او ورونه ورواچول. دغه نه پاس دغه ګوند په زرګونو کارکونکي او مشران ونیول شو، که څه هم تر دا مهال دغه د ګوند عامو کسانو لخوا په پراخه توګه د تاریخ انصاف پر خودو بیانونه مخې ته نه دی راغلي، خو دغه ګوند ګڼ شمېر هغه مشران چې نیول شوي وو د خوشی کېدو نه پاس یې پریس کانفرنسونه کړي دي او د ګوند او سیاست پر خودو اعلانونه یې کړي. دغه کې زیاتره سیاستوالانو اوس د تاریخ انصاف ګوند پخوانی جنرال سیکرټري جهانگیر خان ترین په نوي ګوند استحکام پاکستان پارټي کې شمولیت کړي دا چې دغه ګوند سیاسي مستقبل بسوي. جواب یې د مجید بابر په دې رپورت کې اوریدلی شئ.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی جنرل سیکرټری جهانگیر خان ترین د یو نوی سیاسي ګوند استحکام پاکستان پارټۍ د جوړولو اعلان کړی. د جون پر اتمه په لاهور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ترین وویل چې د یو نوی سیاسي ګوند جوړولو ضرورت ځکه ده چې غواړي پاکستانی ولس ته د ښه مستقبل هیله ورکړي او د هغه هیواد د ترقۍ او ثبات لپاره کار وکړي.
مګ نن د یو نوی سیاسي ګوند استحکام پاکستان پارټي بنیاد کې خودو لپاره راغون شویو. تاسو ټولو ګډون کوونکو ته مګ په نوی ګوند کې هرکلی وایو.
د راپورونو له مخه په دغه نوی ګوند کې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوي د سلو نه زیات هغه د قامي او صوبایي اسمبلیانو غړي شامل شوي چې په دې نږدو کې د مئی د نهمې د پیښې نه پس ګوند پرېښودی. په دغو کې پخواني وفاقي او صوبایي وزیران لکه فواد چودري، علي زیدي، فیاض چوهان، فردوس عاشقاوان او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. دا چې دغه نوی ګوند سیاسي مستقبل او په پارلماني سیاست کې به څه رول وي، په ځواب کې سیرون کې امتیاز عالم وایي چې دا سړمبه ځل نه ده چې د هغه هیواد اسټابلیشمنت یو سیاسي ګوند مات کړي او بل یې ترې جوړ کړي.
دا هم لکه د پخوا په شان د طاقتور قوتونو لخوا جوړ کړ شوی ګوند دی، لکه څنګه چې له پیپلز ګوند څخه پیټریاټ ډله، له جنوجو مسلم لیگ څخه لومړی مسلم لیگ نواز او بیا د نون لیگ څخه قاف لیگ جوړ کړل شو. همداراز د موجوده کسان د 2013 کال له پارلماني انتخاباتو مخکې تحریک انصاف ته استول سیول. دا خلک د اقتدار لپاره له هر ګوند سره شاملېږي او اوس استابلیشمنت غواړي چې د عمران خان له ګوند څخه د بیلوسو سیاستوال لپاره یو پناهګاه جوړ کړي. خو د دې کسانو په ولس کې هغه ډول محبوبیت نشته لکه څنګه چې د عمران خان دی. په دغه کې ځینې داسې دي چې په خپل حلقو کې اثر ستا خو د نورو څه درک نه لګي.
خو سیاسي سیړنکار امتیاز ګل بیا په دې نظر دی چې د یو ګوند د یوازې کولو پریکړه شوې، نو ځکه هغه کسان د نوي ګوند کې شاملېږي چې په خپلو حلقو کې د منلو وړ د ولس ملاتړ هم لري.
مقصد دا دی چې یو پارټۍ دا هغه دی نیوٹرلائز کی او دی خلق تا آیا خلق ووٹ بما چاہیے. پاکستان کے خدا ہم نہ کرنے چاہیے دا دیہی علاقوں کے پنجاب کے اور سندھ کے او خلق سرا ووٹ خپل ووٹونا موجود بھی دی خاندان قبیلے پورا پورا قبیلے بھی اگی ووٹونا ہم یوز کیا چاہیے بلکہ پیسہ پکے ڈیرا انوالو بھی نو گورتا ہے کیپٹیو ووٹ نو دا آریو راستر کس
په استحکام پاکستان ګوند کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتره هغه سیاستوال شامل شوي چې د مئی د نهمې د بلوو په تور نیول شوي ول او د خوشی کېدو نه پسې د عمران خان او تحریک انصاف نه د بیلیدو او سیاست پرېښودو اعلانونه کړي ول. تر دا مهال په استحکام پاکستان ګوند کې د شامل شو زیاتره سیاستوالانو تعلق د پنجاب او سند صوبو سره دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند زیاتره مشران یا خو پټ دي او ځینې نیول شوی دی. د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نامه د درغلیو په یو قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او حکومتي ودانو حمله وکړې او ورته زیانونه واړول.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان وفاقي حکومت د روان راتلونکي کال لپاره بجټ اعلان کړی. د قبایلي ضلعو خلک وایي وفاقي بجټ کې د زمشو ضلعو لپاره خودل شوی و 50 ارب روپۍ کمی دی پکار دا چې دغه زیات کړی شي. د زمشو ضلعو د ترقۍ لپاره د دغه روپونو علاوه په ټیکسونو کې د یو کال معافي نور هم غزور شوی چې ویل کیږي اوس به د جون 2023 پورې دغه ټیکسونه معافي. خو کاروباري خلک وایي پکار دا چې دغه د نورو لسو کډون لپاره لپاره هم وغځول شي. په دې حقله تفصیل د شانواز ترګزی رپورت کې اورو.
په افاقي کلنی بجټ کې د زمشیو ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ خودل شوې دي. د جون په نهمه وړاندې شوی بجټ کې د وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د بجټ دستاویز تر مخې په دغه روپو به په زمشیو ضلعو کې ترقیاتي او ځینې نور کارونه کولی شي. په دغه بجټ د قبایلي ضلعو ځینې خلک خوشحاله نه دي او وایي سیمه د ترقیاتي کارونو په لړ کې د کلونو راهسې محرومه پاتې شوې. په کار ده چې د نورو سیمو نه زیاته دغلته پاملرنه وشي. دا محمد فردوس خان صاحب د بوتي اوسیدونکو دی او سماجی کارکونکو دی. مشال ریډیو ته وویل د یو کال د پر ټیکس معاف کول هیڅ معنا نه لري ځکه د دوی معیشت دومره خراب دی چې کارخانی نشي جوړولې. ګینه په سبزیانو خوراکي شیانو او په نورو خود دوی نه ټیکسونه خستل کیږي. هم
بجټ کې خو د نیم نه زیات په خساره ده. قرضې دی په ټیکسونه دی په کې سود دی په کې. دا بجټ چې کوم دی دی څنګه چې دا عوام دوست بجټ دی. ګینه زمونږ دغه ان ایف سی وارد چې کوم دی په هغه کې په هر کال کې 100 ارب روپۍ دغه د منګل راکې کنه دغه په کار چې کو پیټي
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشال ریډیو ته وویل په کار و چې دغه سیمو ته خصوصي پیکج ورکړی شوی وي. د افغانستان سره په تړل شوي لارو باندې خبره شوې وي چې دغه باید زر خلاص شي او کاروبار پی شروع شي. خو دغه خبره بیا هم ونه شوه.
زر ارب روپۍ دی ویل چې هر ال کار به مطلب سل ارب روپۍ په دې باندې لګیږي. د ترقۍ خو مطلب خاطر خوا د ششته دینه په ګرون باندې چې هغه سړی موجود کې وایي چې رضاکار د ترقۍ یا یو میگا پروجیکټ یا د خوشحالۍ شوی دی. حتی دا چې زموږ په قبایلو کې مطلب ټول بارډرې بندي د افغانستان سره د روزګار په هغې باندې هم چاغ نه دی کړی. 2033 پورې د علاقه په خپل پو باندې ودرېږي. د هغې پورې مونږ یو ټیکس منلو ته هم تیار نه یو. دا جدوجهد به مونږ جاري ساتو.
په زمشیو ضلعو کې که کارونه کیږي نو ضرورت ته کوم کوم رقم کارونه دی او آیا دغه روپۍ به په صحیح ځایونو کې ولګي؟ د شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي میر کلام وزیر د مشال ریډیو دغه پختنې په ځواب کې وویل
یو نیم سال پورې د 200 پورې څه کم ارب روپۍ به دوی مونږ ته کې خوده. پاګه کې با یا شل ولاګېدی یا به دیرش ولاګېدی. نو زما خیال نه دی چې دالته پزمکه باندې هغه ځای ته ورسی. پاتې شوه د کارونو په حواله سره د ضرورت په حواله سره. اوس هم د خلکو کورونه بازارونه مارکیټونه هر څه وران پراته دي. د هغې معاوضې نه دي میلاو شوي. سړکونه په هغه لول باندې نشته. زراعت اګریکلچر په حواله سره ډېر زیات کار کېدای شي. کولو کالج او هسپتال په دې هر مت کې اوس هم لره لره کلی لره لره پراتی سیمه په داس پوزیشن باندې پراتی دي.
په کلنی بجټ کې 50 ارب روپۍ خو د زمشیو ضلعو لپاره ایښودل شوي. تیرو کالونو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم درې کاله پرله پسې د 500 او د 600 ارب روپو ترمنځ روپۍ ښودلې وي. اوس چې کومې پیسې ښودل شوي آیا په دغه پیسو به ځینې کارونه و هم شي او که نه؟ خبریال شمس مومند مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
بدقسمتی دار چې تر اوسه پورې کم حکومت هم دغه علاقو لپاره څومره فنډي خې دی نو پای کې نیم هم دلته نه خرج کیږي. نیم اکثر لیب شي او واپس لاړ شي. نو اوس ګور دی چې په دې رقم 60 روپۍ کې څومره پیسې دلته خرج کیږي او څه قسم بدلون به دې کې راځي.
د قبایلي ضلعو کاروباریان او عام ولس بیا هم غوښتنه کوي چې د دغه سیمو لپاره معاف شوی ټیکس دی تر د 2023 کال پورې وغځیږي. د دې ترڅنګ د ترقیاتي کارونو لپاره د په بجټ کې د دغه نه زیات روپۍ مختص شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
او اوس ورځو د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته. په سیلانۍ سیمه کالام کې په اول وار د ریور رافټینګ یعنی په تیزو اوبو کې د کشتیو چلولو مقابلې وپرانستل شوې. په دغه مهال د خیبر پختونخوا لنډمهاله د مواصلاتو وزیر محمد علي شاه ویل د کالام د سیلګرۍ پرمختګ لپاره په سیمه کې یو شمېر ترقیاتي کارونه روان دي. خو د سیمې خلک او ځینې سیلانیان بیا وایي چې حکومت دې د کلام سړک تر هر څه وړاندې جوړ کړي چې ورسره د سیمې پرمختګ تړلی دی. په دې حقله تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د جون په لسمه نیټه کالام کې د اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي لخوا د کالام په تیزو اوبو کې د کشتو چلولو مقابلو پرانسته. د صوبې لنډمهاله وزیرانو محمد علی شاه چې د مواصلاتو محکمې مشر دی او د سیلګرۍ او لرغوني آثارو محکمې وزیر ظفر محمود چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سلاکار هم دی وکړه. په دغه مال دستور شوه. وروسته د مواصلاتو وزیر محمد علی شاه خبریالانو ته وویل چې کالام کې په سلګونو هوټل دي. سوات ته د ټول نه زیات سیلانیان د کالام مخه کوي ځکه دوی دې سیمه کې د رقیتی کارونه کوي.
د ټولو یو مقصد دی چې دا کالام به څنګه ښایسته کیږي، دا به څنګه ډیولپ کیږي، د دې د صفایي په مت کې به څه څه کوششونه او داسې څنګه نوره دنیا یو معیار لري، هغه معیار ته به موږ څنګه رسو. د دغه کاوشونو په بنیاد باندې نن ظفر محمود صاحب تاسو په وړاندې دی د دوم دا ځایم دی چې موږ څه داسې چینج راوځو، څه داسې سیزونه تاسو ته وښایو چې د دو د اتارټي هم یو عزت او یو احترام جوړ شي او د کالام د خاورې او د کالام د خلکو چې دی په هغه مت کې ټولې دنیا ته او خصوصي طور پاکستان ته یو خپل
کلام چې د سوات مرکزی ښار منګورې نه سل کیلومتره لرې دی. تیر کال د اګست په میاشت کې سیلابونو د کلام سړک د بحرین نه تر کلام پورې 10 کیلومتره ځای په ځای خراب کړی. کلام ته د بردین نه سره د ملګرو سیل ته ورغلی امروز خان وای چې د کلام په سیند کې د کشتو لوبې ولیدلې، خوشاله شو خو د سړک خرابتیا له وجې ډېر په مشکله کلام ته رسیدلی.
مونږ چې دلته رالو مونږ ته پته ولګېدل چې دلته ډرافټینګ کیږي، دا ډرافټینګ مونږ ډېر زیات انجوای کوو، ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار خو مونږ انتظامیه ته درخواست کوو چې دا کم روډ خراب دی لاندې نو مونږ تقریبا شپږ اووه غنټې په دې کې ولاړو، ډېر زیات ذلیل شو، انتهایی تکلیف مو موندو. نو مونږ چې زمونږ سونه انتظامیه ده او د روډ سونه دا چا ذمہواري ده هغې ته درخواست کوو چې دا روډ ډیزر تر زر جوړ کړي چې دلته سیلانان نه ځي چې هغې ته تکلیف نه وي او دوی د دې ښکلا نه د دې دغه نه مزې واخلي او هغې خوشحاله وي.
د کلام هوټل اسوسیشن غړی او سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ادارې مشر عزیز کلامی وایي چې د سړک خرابتیا له وجې د کشتو مقابلې ځنډولی شوي. دی وایي چې حکومت که سیلګرۍ ته وده ورکول غواړي نو د کلام سړک ته زر تر زره جوړ کړي.
روډ د بحرین په مقام باندې او د قشنتی په چمګړۍ کې روډ برابر کو. زمونږ د کلام کوم هوټل اسوسیشن چې هغه په بحرین کې هم په روډ باندې کار روان دی، خو دغه کم کار چې روان دی نو د دې په بنیاد باندې د سین کم سیوا کې د چې روان دی نو ډیره مشکل ده چې دا ورته دا ورته ټینګ شو. خو به هر حال حکومت هم خپل کوششونه کوي روډ د بحالېدو لپاره. نو دغه شانتي دا فیسټیول چې نو هغه خود میلمنو د اټریکشن لپاره ضروری ده، خو د هغې کامیابی لپاره د روډ بحالی چې نو هغه ټوله زیاته ضروری ده.
صوبایي وزیر محمد علی شاه په دا اړه د خبریالانو په پوښتنه وویل چې سړک جوړول د مرکزی حکومت ذمہواري ده او مرکزی حکومت ته په دا اړه صوبایي حکومت باقاعده چټۍ کړې ده. دوی دا هم ویل چې صوبایي حکومت د سړک جوړولو او بیا بحالولو لپاره په خپلو وسیلو کار روان کړی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو اخیری ریپورت ته د پاکستان پوز د 2014 کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضرب د ضرب ازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو. په دوی کې زیاتره د خیبر پختونخوا، بانو او ځنو نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي وو چې زیاتره یې خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه نهه کاله یې د خپل کلي او کورا لری په ډیر کړاو کې تیر کړی دی. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي د دغو پاتو کورنیو د ستنېدو عمل به هم زر پیل شي. په دې حقله تفصیل د فرخنده صدناورو.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستانه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم وه. سید امان الله وایي د ده پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله. په کلي کې کچا کور دی، خو کله چې دوه کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو. سید امان الله وایي تر اوسه یې خپل د خټو کور هغه سی بیا آباد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوز د 2014 کال د جون میاشتې له 15 مینا په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کال پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی ای ٹی آئی ایم آئی ایم یو کسی دنیا کے نیٹورک کا نام لے لیں وہ ادھر ان کا وجود تھا.
په شمالی وزیرستان کے د ضرب اعظم په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال تر 1 ملیون زیات خلک بے قرشی وو او بازارونه او ودانیو ته پراخ زیانونه اوختی وو. د شمالی وزیرستان د بے قرشو او کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای د په بنو کې د کرایه په کور کې اوسېږي او ته کالې وشول چې د تخیل ته نه دی تللی. ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې ښه وو او کورنۍ یې د خپل کلی په ژوند پسې ډېره خپه ده. د میرامشاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسېږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپه وي. کډوالی د خزو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د خزو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کوم زنانا دي کوم ته غوري پورا قبایلي اضلاع زنانا ته ډېر زیاتې ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. یا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانا په الله هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو پریشانو مجھے پریشانو خلق دے پورا شوی و بیا چې کله هغه واپس لاړل خپل علاقو ته خلق دا هغه کول چې بس اوس سامان راغلل اوس تاسو هم داسې نه وي حالات به نارمل شي خو
د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرامشاه بازار سناسته 6000 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرامشاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي د شمالی وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي.
تکلیف د وړ خبره هغه ځکه چې کورونه وران وي، هغې جوماتونه وران وي، هغې اوبو مسالې وي، هغه د صحت مسالې وي. ډېر ژر په تکلیف کښې راغلل غریبان، ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات و. خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سر ته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی.
د 15 چې کومه عضله دي، جنوبي ده، شمالي ده، اورکزای ده، کورم ده، خیبر ده، د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای په لاس کې نه ده، دا د مقامي انتظامیې په ترو باندې کېږي. چې کومه کمیټي وي هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وي هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چپ.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پر ستنېدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.